د مننه سید سمیه باستا سی ستړي مسی او د ادي رادیو اوریدونکو ته ازما له خوا السلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د غبرګول یا جوزا درېمه د مې میاشتې 24مه. پای له خبرونو کېږي. په کندهار کې یوې چاودنې لس تنه ټپیان کړي دي. په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د کندهار ښار په عینو مینه کې تیر شپه په یوه چاودنه کې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان سوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي و چې په دې موټر بم چاودنه کې د بلوڅانو یو کور په نښه سوی. خو د کندهار امنیه قومندان ویلي چې د حملې هدف لا روښانه نه دی. د جنرال تادین خان په خبره د پیښه په ځای کې د بلوڅانو موجودیت یوه بې اساسه ادعا ده. تادین خان تیر شپه د خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا چاودنه د ملي امنیت د پخواني شاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته سوې ده. د امنیې قومندان په وینا په پیښه کې لس کسان ټپیان سوي چې شپږ تنه یې کوچنیان او څلور تنه پکې ښځې دي. عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډیره درنه وه چې په نتیجه کې د کورونو شیشې ماتې سوي دي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امنیتی چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د سرپل امنیه قومندان مل پاسوال جیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل د دایشتلې جنگلي په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې ځای خپلې حملې تنظیموي.
د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي.
بلخو د فاریاب ولایت امنیې قومندانۍ ویان کریم یورش هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی، ازبکستانی، ایرانی او اویغور وګړو په ګډون په دې ولایت کې بهرني جنگلي بیا د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ډله د نورو بهرنیو تروریستي ډلو په څیر یو خطر دی. خو دوی په شمالي ولایتونو کې د دغو ډلو د فعالیت په اړه کوم رسمي راپور نه دی ترلاسه کړی. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د کابل د امنیې قومندانۍ ویان بصیر مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د عنایت قوچي په نوم د دې جنایتکارې ډلې مشر د قتل، انسان تښتونو او وسلولو شوکو په څیر په ګڼو جنایتونو کې لاس درلود او څو ځلې له پولیسو سره هم نښتې کړې وې. مجاهد زیاته کړه چې عنایت قوچي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوی او ملګري یې ونیول سول.
زمانی که اگر از واسطه هایلکس هست مربوطات
کل چی دوی ده کابل سلرمی نهیه سخه یو هایلکس موتر اغلا کوی نو پولیس دوی تعقیبوی او بالاخره په پغمان ولسوالی که لپولیس سره نشده کوی. عنایت قوچی او دری ملگری وجل کیجی او چلور نور نیول کیجی. عنایت قوچی په کابل کې د تنظیم سویو مجرمانو په هغه فهرست کې شامل و چې د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې خپور کړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د تیاری لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د افغان لوبډلې کیپټن ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
آماده یو ورته ان شاء الله چې کم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. اګر نړیوال جام سبا باندې مونږه هغه اوله لوبه په استلا باندې شروع کیږي نو امید يم چې ان شاء الله یو خلوبه وي په دې هله چې خپل امینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دواګانو کې یاد ساتي.
افغان لوبډله به د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبې ډګر ته تر وتلو مخکې را روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره هم یوه تمریناتي لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون د ایران او عراق د جګړې د کلیزې پیوړ غونډې ته وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وسي نه تیریږي. پرون تر دې مخکې د ایران د وسلولو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری هم خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګوه چې د ایران په وړاندې پارونې کوي. امریکایي وګړی جان واکرلین چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور له نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون پنجشنبه له زندانه خوشی سو. جان واکرلین چې په امریکایي طالب مشهور دی پرون د انډیانا ایالت له یوه زندان څخه خوشی سو. لین چې اوس 38 کلن دی په 40 کاله بند محکوم سوی و، خو په زندان کې د ښه سلوک په خاطر درې کاله مخکې خوشی سو. له زندان څخه د نوموړي د وختي خوشي کولو د پرېکړې له کبله پر چارواکو انتقادونه هم سوي دي. انتقاد کوونکي وایي چې ښایي نوموړی لا هم افراطي عقاید ولري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته وویل چې چارواکي به لیند له نږدې څاري. جان واکرلیند په 14 کلنۍ کې اسلام ومنه او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر لیکو ورګډ سو، خو د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته چې امریکا پر افغانستان برید وکړ، لیند د 2001 میلادي کال د نومبر پر 15مه د سلګونه طالبانو په ډله کې ونیول سو. په هلند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره دری ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د انتخابات چې تر روان یک شنبه دوام کوي په داسې حال کې کیږي چې پاپولیستان یا عوام فریب سیاستوال او ملتپال په ټولو اروپا کې پیاوړې سوي او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو له لانجې سره لاس او ګریوان ده. رای ورکوونکي به په ټولو اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمېر له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته شي 250 ته راکم سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې دوراني او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نسو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپایي ټولنې کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي شي اړخو ګوندونو کمپاین پر دو اهدافو متمرکز دی: د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کریمو دی د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. یو حقوق پوه وایي
دا ما د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نماندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
په ولسی جرګه کې د روان جنجال په اړه هم راپور خپرو چې نږدې یوه اونۍ کیږي. د هیواد په شمال کې د بهرنیو افراطي وسلولو د فعالیت په اړه هم معلومات درکوو، خو دفاع وزارت وایي
داعش یو تهدید دی لکه د نورو تروسي ډلو، که هغه جندلا دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه دي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د روانې غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللی، شغلي عبدالله په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک او سیاستوال سخت اندېښمن کړي. تفصیل له احمد تکلنا.
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی، وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړي، او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ به پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره همغږي لري. په بیان کې نه دی ویل شوی چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لرې کولو سره مخالف دي. د ښاغلي عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لرې کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپوه د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریس کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود شي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 3 ماده سره تضاد لري. له دې لپاره چې هغه کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړ شوی دی، بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه شوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دې نه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجال اوس هم په ځای پاتې دی. په پام کې وایي چې د پنځمه په ورځ ولسی جرګه په دې اړه فیصله وکړي، خو داسې ښکاري چې دا فیصله ونه سوه. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د شپږ ورځو په تیریدو سره لا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر رامسته شوې شخړه نه ده حل شوې، او د پنځشنبه په ورځ هم دغه جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په دې سره لا هم د ولسی جرګې د اداري پلاوي او رئیس څوکۍ تشې پرتې دي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي د پنځشنبه په ورځ د ښاغلي رحماني د یوې باطل شوې رای د رد یا تایید په اړه د ټاکل شوی پلاوي پریکړه ته رایا چونه وکړي، خو دا پروسه هم د یادې جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شوه. په ولسی جرګه کې د کابل استازي علاګل مجاهد چې دغه پلاوی غړی دی وای،
زه د کمیټې غړی وم او پریکړه مو وکړه چې په هغه یو رای په تالار کې رای ګیری وکړو، خو نتیجې ته ونه رسیدو او شنبه ورځې ته پاتې شو. ښاغلی رحماني وای 130 وکیلانو لاسلیک کړی او دی تاییدوي، خو د ولسی اړخ وای چې باید صندوق دې کېښودل شي او رای ګیری دې له سره وشي.
د ولسی جرګې غړي او د شور او بنظمۍ په جوړولو پرې نه خوده چې د مسلې د حل لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د ولسی جرګې د ریاست په اړه د رامنځته شوی جنجال د ختمولو لپاره 2 مخکې 20 کسیز پلاوی وګمرل شو. تر 100 د ولسی جرګې پارشیف کې د شنبه د ورځې رایا چونه وګوري او په دې اړه خپل طرحه د جرګې لغړو سره شریک کړي. د دغه پلاوی یو شمیر غړو د 4 په ورځ ویل چې د ښاغلی رحماني یو باطل شوی رایا چې کولای شي نوموړی د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ورسوي معتبره ده، خو د همدې کمیسیون یو شمیر نور غړي دغه رایا معتبره نه بولي. بلخوا کمال ناصر اصولی چې د قضیه یو اړخ ده د غپلاوی د کارونو پاړه وای،
اصلا کمیسیون مشخص
کمیسیون د درې سلورو موردو لپاره ځانګړی شوی، یعنی د پروسې د اصل په پروسه کې د فساد او د رحماني د رای د باطلې دوړه. خو کمیسیون یو اړخیز قضاوت وکړ او یوازې د یوې رای په اړه پریکړه وکړه، نور ټول مسایل بیا ارزونه پریښود. که قانون ته مراجعه وکړو دغه موضوع حل ده.
اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول موضوع حل است.
که څه هم میر رحمان رحمانی تر اوسه په دې اړه خبر اعلان ته نه دی ویلي، خو په ولسی جرګه کې د سمنګانو د خلکو استاد ضیاءالدین ضیا چې د ښاغلی رحمانی پلوی دی وای، د ګمارل شوی پلاوی د پریکړې لمخې ښاغلی رحمانی رئیس دی، او د په خبره د پنځشنبه په ورځ د 130 غړي لاسلیکونه راټول کړي چې رحمانی د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ کې نوي.
هیات فیصله خود اعلان کړ،
لاوی خپل پریکړه اعلان کړ او د رای په اکثریت لاسلیک وکړ چې میر رحمان رحمانی د یو سلو سلیری وشتو رای په خپلولو سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب دی او قضیه ختمه شوه.
قضیه پایان یافته هست.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا د جرګې دغه وضعیت استومانه کړی دی. د هرات د خلکو استاذ سید عظیم اکبرزانی وای
ناګیری کنین اگر
راځي چې یا سری یا علنی رای ورکړو، د هل لار هم همدا ده. ځینو پارلمان ولکه کړي دا د خلکو کور او ټول پکې حق لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتي مبارزه چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ وشوه، رحماني یو سل درویش او اصولي 55 رای خپلې کړې وي. د ولسی جرګې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دقانپور میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د اصولي او د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. دوی ټینګار کوي چې ښاغلی رحماني نه دی توانېدلی چې 50+1 رای ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکو د داعش او القاعده شبکې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. تر دې مخکې روسیې هم د هیواد په شمال کې د داعش پر تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې وه. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنګیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد لاندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ زون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیه قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري او د یادې ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یئ چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړي. دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستي دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوال انجینر احمد ادعا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعدې ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو توریستانو په منځ کې پاکستاني، ایغور، ازبکستاني او ایرانی جنګیالي حضور لري. ازبکستانی جنگلی پکی دی په تازگی سره ایرانی مشاورین هم ورسره یو ځای شوی او پاکستانی جنرالانی مشري کوي. دوی په دوو برخو کې یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بل برخه یې القاعده ته مربوط کسان دي. د کندوز ولایتي شورا یو غړی غلام رباني رباني وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی رباني وویل انصار الله جند الله او جهش الانصار چې د کندوز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعده ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولای او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني توریستان د القاعده په ملاتړ جنگي او مالی او نظامی امکانات د پاکستان په خاوره کې لاسرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی لکه د نورو تروسي ډلو که هغه جندله دی که هغه طالبان دي که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده د هېواد قرضي ته مرګ پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ به د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ ته نه دي شوي شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي ډلې خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18 نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 15,000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کېږي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو بلخ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ګارډین برټانوي ورځپاڼې د یو افغان ډاکټر ژوند ته پام کړی چې د طالبانو له منګولو راخوشي شوی او برېټانیا ته تښتېدلی. د ورځپاڼې په لیکنه 23 کلن محمد حقمل له کابل اختطاف شوی و او وروسته وتوانید چې د طالبانو له منګولو وتښتي. حقمل چې درې ماسټریان لري د خپل وطن پرېښودو ته اړ شوی او په برېټانیا کې پناه غوښتي. ګارډین د حقمل په حواله لیکلی چې کابل خوندي نه ده. برېټانیا ته تښتېدلی افغان ډاکټر محمد حقمل ویلي د طالبانو لخوا د خلکو د هدف ګرځولو زرګونه بیلګې شته. د حقمل په خبره هغه پناه غوښتونکي چې له برېټانیا بیرته افغانستان ته استول شوي په کابل کې هدف ګرځول کیږي. حقمل ویلي افغان حکومت دا ونه شو ساتلی. ګارډین لیکي دغه افغان ډاکټر په یو 13 میاشتنی پروګرام کې د افغانستان د لرې پرتو سیمو د 2,500 افغان ښځو ژوند ژغورلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ګډون باندې یو مقاله لیکلې ده. تمه ده د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب راتلونکي چهارشنبه د مې په 19مه پیل او د جولای په 14مه ختم شي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې لیکلي افغانستان هوډ کړی چې په نړیوال جام کې به هیله بخونکي لوبې کوي، خو ورځپاڼې د ټیم د چمتووالي دور ډیر ښه نه دی یاد کړی. د چمتووالي په دور کې د لوبډلې کپتان لری شو چې ورپسې ځینې مخالفتونه وشول، خو بالاخره د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم برېټانیا ته ولاړ څو په نړیوال جام کې برخه واخلي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راشد خان د افغانستان یو کلیدي لوبغاړی یاد کړی چې د انګلستان په میدانونو بلد دی او د غیر مترقبه ورو بالینګ ګڼ توپوهونکي له خطر سره مخ کوي. په مقاله کې د رحمت شاه یادونه هم شوې ده چې د خان ترڅنګ د ټیم لپاره ښه رول لوبوي او بیټینګ برخه یې پیاوړی کړی ده. انډیپندنت ورځپاڼې اندېښنه هم ښودلی چې د انګلستان شرایطو ته په کتو افغانستان ته په کار د څو د ورو یا سپین بالینګ ترڅنګ په توپوهونکو هم اتکا وکړي. تمه ده افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په ګروپي دور کې 9 لوبې وکړي او لومړی د جون په اوله له استرالیا سره پلان شوې ده.
په مطبوعاتو کې په کتنه کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره د یو ورځنیو لوبو په روان نړیوال جام کې ګډون کوي. د کرکټ نړیوال مبصرین او مشهور لوبغاړي افغان ټیم په نړیوال جام کې د برحال د بل هر ټیم په وړاندې د پام وړ سیال ګڼي. رضوان مراد او په اړه نور تفصیل.
تر نړیوال جام 2 میاشتې مخکې د افغان کرکټ ټیم د کپتان بدلولو پریکړې خلک حیران کړل او ځینې اندېښنې پورته کړې، خو افغان ټیم او روزونکو یې ډاډ ورکړی دی چې دوی به په پوره چمتووالي او لوړ مورال سره نړیوال جام ولوبوي. د افغان ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان تر ډیره په خپلې دنده کې بریالی بلل کېده او د نوي ځوان کپتان ګلبدین نایب د وړتیا په اړه پوښتنې موجودې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی روزونکي کبیر خان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي له نړیوال جام لږ وخت مخکې د کپتان بدلول به د افغان ټیم پر لوبه منفي اغیز وکړي. د کبیر خان په خبره افغان لوبغاړي به په پوره جوش او مورال ولوبېږي، خو کپتان ګلبدین نایب به تر فشار لاندې وي. د راشد خان، مجیب زدران او محمد نمی پر سپین بالینګ سربیره د حمید حسن په بیرته راتګ سره د نړیوال جام لپاره د افغان ټیم د تیز بالینګ برخه هم تر ډیره ځواکمنه شوې ده. د بیټینګ په برخه کې له اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمت شاه او نجیب زدران څخه د ښې لوبې تمه کیږي، خو د کرکټ د مبصرینو په وینا د افغانستان د بیټینګ د برخې د ښه ځلېدو لپاره ډیره اړینه ده چې افغان لوبغاړي د انګلستان له آب و هوا او د پچ له وضعیت سره ځانونه عیار کړي. د افغانستان لپاره دا د ورځنیو لوبو دوهم نړیوال جام دی او د کرکټ پوهانو او د نړۍ د مشهورو لوبغاړو په وینا د نړۍ ټیمونه د افغان لوبډله کمه نه ګڼي، ځکه په دومره کم وخت کې د کرکټ پر نړیوال سټیج پورته شوی دا ټیم خپل هر سیال له چیلنج سره مخ کولی شي. د هند د کرکټ ستوری او د نړۍ مخکښ بیټسمین ویرات کوهلی په دې نړیوال جام کې د افغان ټیم د ګډون په اړه وایي.
د ټولو ټیمونو ورتیا ته په پام ز فکر کوم دا تر ټولو سخت نړیوال جام دی. تاسو که افغانستان ته وګورئ د 2015 میلادي کال په مقایسه اوس په بشپړه توګه جلا ټیم دی.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روانې مې میاشت په 13 نیټه په انګلستان کې پیلېږي. افغانستان چې د کرکټ د ټیمونو په نړیوالې درجه بندۍ کې دا مهال په اووم مقام کې دی، خپل لومړنۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه له آسټرالیا سره کوي. افغان ټیم به د نړیوال جام له ټولو ګډون کوونکو ټیمونو سره سیالي کوي.
او اوس هم یوه سیمه ییزه مسله تعقیبوو. په اصل کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي حتی که بمباري هم ورباندې وسي. روحاني د څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د دې هیواد د پوځ مشر خبرداری ورکړې چې د دښمن هر راز یرغل ته به کلک ځواب ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایرانیان به سخت ورځ وزغمي خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي. د ایران د رسمي خبری آژانس ارینا د راپور لمخې ښاغلی روحانی پرون پنجشنبه د غبرګولی په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وشي نه تیریږي. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ یو کال مخکې وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. متحد ایالاتو له هغه مهاله پر ایران لفظي حملو ته زور ورکړ او هغه بندیزونه بیا پرې ولګول چې د اټومي موافقې له مخې لغوه شوي وو. د فارس د رسمي خبري آژانس د راپور لمخه پرون له دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری خبرداري ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښماتونکی ځواب ورکړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی، پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې ګام واخلي. فارس خبری آژانس د ښاغلي ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي اوس مهال سیمه په یو حساس حالت کې ده او په سیمه کې خورا زیات خطرناک اقدامات کیږي، نو ځکه د ظریف په وینا له ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې حالات ډیر نازک دي او روانې ستونزې باید له سوله ییزې لارې حل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګاو چې د ایران پر وړاندې پرونی کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې واشنگټن د بندیزونو د بیا لګولو په سیمه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو او د لفظي حملو په وسیله تهران مستقیم تقابل ته پاروي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 اضافي سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دفاع وزیر پاتریک شناهان هم تایید کړی چې پنټاګون په دې اړه غور کوي، خو شناهان د اضافي سرتیرو شمیر ونه خوت. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل دای فکر نه کوي چې امریکا به د ایران پر ضد منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ولري، خو د زیاته کړه چې په دې اړه غور د خپل غوښتنه وه.
ستاسو له پیغامونو.
زه قدرت الله د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم. دغه چې موږ در به در یو ستړي یو جنګونه دي، اوس دغو نویو کاندیدانو بیا دا دغه جوړ کړی دی چې مطلب اشرف غني دي تر اکسسي ولاړ شي یا د موقت اداره جوړه شي. موږ نه موقت ادارې ته ضرورت لرو، موږ موقت اداره غواړو تر انتخاباتو پورې. اشرف غني زموږ رئیس جمهور دی، موږ ډېر کړېدلي یو، ډېر زهرېدلي یو. هلمند ولایت ګرده په وینو لړلی، نو موږ نه غواړو چې یا یو موقت اداره جوړه شي یا په مرکزي اعتبار جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې نور دغسې بیروبار وویني وپوهېږي لکه اوس چې فلال پوهېږي. ستاسې د توجه څخه یوه نړۍ مننه.
دالیه نن طاری احمد دی له هرات څخه زنګ وهلې دی دغه جمهور رئیس اشرف غنی ته وایي چې باره دې مودا وخت ختم دی پر اول د جلسه مقصد تاسو خدمت وکړي په داسې ځکه چې په داسې لور نه چې نور دی و چې خلک درته ناراض دي ولس درته ناراض دی فساد اداري و هر سره سیدلې د کاری و هر سره سیدلې د خلک تر کوجه راغلي دي بالا دې کار ختم دی بس پولې استعفا ورکړه باره هغه هغه محکمه سره محکمه چې وتا ته وخت درکړي دي هغه ساتر نفوذ او ساتر زور نه نه ده حضور خپل امر پر خپل مجاري تو باره وخت نه لري د قانوني وخت نه لري بس پولې استعفا ورکړه باره چارج خلاص
عبدالرحمن د کندهار ولایت سره په تماس کې موږ هیڅ وخت ته هیڅ زمان هم موقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو هر څوک چې د موقت سرپرست نری کاندیدان کار څوک یا دی وطن دشمنان دي دروس پر دې په حکومت کې وڅېم کړ موږ هیڅ کله هم وقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو نه غواړو نه غواړو بیزار د دې حکومت سرپرستی څخه مننه ستاسو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست اوسم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي په کندهار کې تیر شپه په یو چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي په داسل کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به تسلیم نه سي امریکایي وګړی جان واکرلین چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور تر نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم شوی وو پرون له زندانه خوشې شو په هلند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي دوه اونیس پروګرامونه په څو شیبو کې خبرو نیمه نړۍ او کور کلی خطرغه مخ کې اوري چې په تیر اونۍ کې د قرغیزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام د رول په اړه باسونه زیات سی د خبره شای نوې ښکار سي خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ همکاري روانه ده د ازادي رادیو د خبره د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له ملالې بشیر څخه په یو راپور کې اوري
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان له زر کاله راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلی دي په دې وروستیو کې په قرغیزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول د مې په 28مه په دې هیواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه د اصلاحاتو له مخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي ټاکل شوی ده په قرغیزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسی په 2020 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یو میاشت مخکې په خوانی مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یو کاندید سورنبای جنبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې ورسته جنبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخوانی مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوالې شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغیزستان د علماو د شورا د غړي په توګه بلکې د دې هیواد د یو وګړي په توګه راغلی یم زه خپل ملاتړ شودل غواړم منتقدین ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغیزستان د اساسي قانون له 22مې مادې سرغړونه ده خو د جنبیکوف کمپاین په جواب کې ویل چې جلیلوف دی غونډه ته وربلل سوی وو او پر خپل سر نه ورغلی د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډیر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنی دی چې یو شمیر خلک همغو کاندیدانو ته رای ورکړي په قرغیزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي بلکې په حکومت کې یو شمیر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلاوي د ازادي راډیو د ترکمن څنګه د راپور لمخې په یو جماعت کې مولا د خطبه پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دشمنان دې د هغه پښو ته ولويږي دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور له مخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دینی نفوذ ډیر محدود وساتي. د بیردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
د مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا ونې د نیمه نړۍ خبرونه په دې پښتنو پیلوه چې ولې په ډیرو کورنیو کې د ښځو عواطف او احساساتو ته پاملرنه نه کیږي. د ښځو احساساتو، اندېښنو او عواطف ته نه پاملرنه کومې ستونزې زیږولی شي او دغه چاره د دوی په کورنۍ او ټولنیز ژوند څه اغېز پرې باسي؟
خفه يم چې راسره دوی کلمې خبرې
نه کوي. خو باید نر نستا چې د مېرمنې نظر کې چې کور د ورسي په غوسه سي چې الله داس دی وایي.
نو کېدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې اکثره وخت د خزو لنوم سره د تاوتریخوالي کلمه غوټوي، نو ځکه که په کورنیو کې د خزو احساساتو، عواطف او اندېښنو ته پاملرنه نه کیږي، نو دومره لوی مشکل نه ښکاري. په داسې حال کې چې دغه ستونزه د خزو پر روحي او رواني وضعیت ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. ارواپوهان وایي د ښځې احساس او عاطفې ته نه پاملرنه کورنۍ اړیکې زیانمنوي، ان تر دې چې د یوې کورنۍ نظام هم سره وپاشي. د کابل ښار د ښځو په یوه ځانګړي پارک کې د پاخه عمر لرونکې ښځې سره مخ شوم. دلته ګڼې ښځې د دې لپاره راتلې چې یو بل سره د زړه خواله وکړي، له خپلو هیلو او ارمانونو وغږیږي او د ژوند نادودو ته وخاندي. خو د دې ښځې سترګو د ژوند ترخه کیسه بیانوله. دغه اویا کلنه ښځه د زوی او دوو لونو له بې پروایۍ د دغه پارک په یوه کونج کې اوښکې تویوي. دا وایي اولادونه یې د دې مورني احساسات په پام کې نه نیسي او په خپلو کارونو مصروفوي، نو ځکه دغه پارک ته راغلي او ژاړي.
دا ورځې نو ډېر ژاړه کوم، دغه کور مې لیدم، دغه ځای چې راځم تر دې ځای ژاړه، او دا سترګې مې پرته کښته کړې نه وینم شي، دا ډېر ژاړه. بیا د دې ځای اوسم کور ته ژاړم، تر کور کې بیا چپ یم. لور مې وایي نه، ما په کور کې ونه ژاړې چې زما اولادونه دي، ته ما په نازو لوی کړې دي. په دغه رقم ځم شنډان وچ مې د درد کې ځم، مونځ کوم، عبادت کوم، بېرته وځم. خفه یم چې راسره دوی کلمې خبرې نه وي. یو خو وایي سړی مړ شو نه، دا چې ژوندی وي او داسې وسوځي وسوځي، دغه سخته ده ډېره.
یو بل ښځه پروین ده چې 25 کاله یې د مېړه له بې تفاوتۍ سره ژوند کړی دی. دا وایي له واده یو کال تیر شوی و چې خاوند یې بهر هیواد ته ولاړ او تر 25 کلونو پورې بیرته خپل کور ته راستون نه شو. د پروین په خبره په دې کلونو کې یې چې کله له خاوند سره د تلیفون پر لیکه خبرې کېدې، هغه د دې خپګان او احساساتو ته هیڅ ارزښت نه ورکوه، تر دې چې خبره یې تر طلاقه ورسېده.
ما سره نه و، څو کاله نه و تللی و امریکا، تقریبا 25 کاله بعد راغل. بس ورځ بد ورځ تیریده، نو چې یو خاوند په کور کې نه وي، نو خو خامخا انسان هغه وي بد ورځي. نو وریندګانې خو ویله چې خاوند دې نسته، او نو په موږ باندې بار یې ډېر غوسه به راتله، دا صاب تکلیف م پیدا کړه، شکر م پیدا کړه په مغه دوره کې.
له بلې خوا بیبي زرغونه وایي نارینه ښه دي، د بهر کارونه ورد غاړي دي، نور غم او اندېښنې ورسره نشته. خو ښځې بیا برعکس، د کور هرې ستونزې ته زړه خوري او ځورېږي.
د سړی چې وظیفه وي، خو د 8 بجو نه شروع شي تر 4 د مازدیګره پورې، که نه د ښځو وظیفه چې دی 24 ساعته ده. زه اوس د المسۍ چښتنه اوس هم نارامه یم چې همدننه مړه شم، زه خوشحاله یم. اوس منځونه کوم تعجب منځ له نورو منځو کې صرف همدا یم چې د اولادو غمرو مخې نوره مې هر شی شکر دی چې تیر شو، په خیر تیر شو.
د کابل په هنتون په خوانی استاد او حقوق پو همایره حقمل بیا وای ل ټول مخ کې باید خپل خزي نور ته اجازه ورنکړي چې احساسات ته توان ورسبي.
دوی چاته اول اجازه نه ورکوي چې د دوی احساسات سرکوب کی لمنځه یوسي او یا په بد شکل هغه متاثر او اغیزمن کی. دا غوازیات بل اخر باید کنټرول شي او چوکاټ ته راوستل شي چې هم خزي خپل حد وو پیژني او هم نارینه خصوصا نارینه چې په کورانه یو کې په فامیلو کې او په ټولنه کې دوی حاکمیت لري او هر څه د دې ته تصامیم او اساس یا په ارتباط باندې کیږي.
ځینی وخت کدی به خزي احساس عاطفي او مینې ته ارزښت ورکړل شي نو په کورنۍ کې به هم خوښي را پیدا شي او د خندا مالګه به یې ژوند ته ورګډه شي. د پکتیا اوسیدونکو بخت بیبی وای خاوند یې ډیر خسړی دی او زامن یې هم دی او لونو ته پوره احترام لري نو ځکه یې ژوند ښه مخته ځي.
شکر پاچایي زندگی وخت د اولاد لپاره د ډیر سخت تیر کړ. اولاد مې نیک سالی نه کومه لڅ کوټی ته نه نو زما خیس کوي بالښت نشاته دی. دوه دانې مې وړې دي څه دراس ما
د کندهار اوسیدونکو عمر بیا وای ک په کورنۍ کې وخزل روحي اړخه زپل شوی وي نو ټوله کورنۍ ورسره مړاوي کیږي نو ځکه دای هڅه کوي د خپل میرمنې له حاله تل ځان خبر کړي. د په خبره ک کوم ورځی میرمن ترې ناراضه وي یا په کومه خبره خپګان کوي دای هڅه کوي هغه بیرته په خلا کړي.
میرمنې په کور کې چې مرور شي خفای او تو ګورم مثال د انسان مال میږي چې تر تاسو چې مثال خوشخوی دي نو یا مثال مریض دي یا مثال بدخوی دي یا رقم مثال یا خوینی برابر نو بیا موږ پښتنه نه کوو چې مثال څه حساب دي څه حساب نه دي. باید نر نسته چې د مېرمنې نظر کې چې کور د ورسي مېرمن به مریضي بیچاره د نورم په غوسه سي چې الله داس دی واز دي بس بخاز وسه. نو باید د انسان هغه انسان دی مرمن انسان نه باید درک کو او کنور جګه خوینی باید جګه خوینی را پکو زه په خازم دي ته چې مثال ته ولې په غوسه یا مثال زه په غوسه زمرته خو خې به اخر کې زه پښیمانه سم چې دا بچرګي خو په ځړ کې مایوسه کیږي. د بل لور د ستا او کوټ راغلی ده په شته خپل ش انسانيت ش وضعیت سره وکړي.
حکم عوامل د دې سبب کیږي چې د یو خزي عاطفي او احساس ته پاملرنه ونی شي او مهم نه ګڼل کیږي. دغه کار په خزو څه اغیز پرې باسي او د حل لارې یې څه دي؟ په همدې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاده کریمه دریځ وایي
معمولا زړه چې درد وکړي نو طبیعي ده چې یو تکیهګاه باید وي چې هغه هلته سړی پناه ایسي او د زړه خواله هلته وکړي. نو دلته ښځه نسبت نرانو ته دغو مسایلو ته جدي توجه لري. نران شاید په کلي ډول ستونزې ته وګوري ولې ښځې په جزئي ډول ستونزې ته دقت تمرکز کړي. زړه خوري خفګان کی یا عجیب غریب چورتونه ورته وي ضرورت احساسي کې چې باید دوی یو څوک لري چې د خپل خبرې غوښ سره شریک کړي او که چیرې د غستونزو ته رسیدګي ونه شي یا مقابل کس چې بابي ځای وګرني دلته دا چې ښځه د نور رواني ستونزو سره مخ کیږي دا ځان یوازې احساسي وي او خپل چورتو او سوچو کې ډوبېږي او کله کله د افسردګۍ خاتم ورسي او که چیرې په دو وخت کې هم د دوی د ستونزو ته موږ دقت او توجه نه کو نو کېدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي. نو بنان خدا ده چې په تفاهم په خبرو اترو هغه خپل احساسات مقابل لوري ته بیان کو. همدغه رقم نرانم باید په دو پوه شي چې ښځې ټوله ورځ په کور کې دي او دوی حساس دي نسبت نرانو ته مسایل ته په جزئیاتو فکر او تمرکز لري. نو باید دوی هم دغه احساس ولري چې زموږ ښځې د موږ نه د وخت غوښتنه لري او د دوی عواطفو ته د موږ نه توقع لري چې باید متوجه اوسو او دوی درکو د هغو د ستونزو د هوارۍ په خاطر یو بل ته لاس ورکړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
ارواپوهان وایي که چیرې کومه ښځه دا احساس کړي چې دا خاوند اولادونو او یا د نورو نږدې کسانو له لورې ورته پام نه کیږي ځینې وخت شدید عاطفي غبرګونونه څرګندوي خو کله کله دا غم په زړه کې ساتي. د دې ستونزې د هواري لپاره باید دغه ښځې درک او ورسره خبرې وشي. د همدې موضوع اړوند زموږ همکارې فرشتي غني یوه تمثیلي ټوټه لیکلې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
وی شکر اته کې مل لندن را ته ځان کړی بلې سلام مورې خای جوړې په خیر
شکر لوري دلته ټول شګي تاسو ته نو یاسي ما شمن دې شګي
ټول خدي شکر
زه دې مګ دې سیل رقم دې خیرت خدي
خیر خیرت دې اسه تاسو ټول راته یادې کې نشړه راغله
نه نه لوري کوم باندې سم ما زه چې په موږ به څه پاسې زنګ ته
زنګ خوې مو خاص کله کله د سړی سره ډېر پتنګ شي
ته څه بل لري چې شي دې تر دې زنګ والی زما هي ته دا ورکم چې څه وایي یو به زنګ ده ته مو اوس ته په خدای سپارم خپګان مکه څه خوشاله ساته چې بیا مې در پسې سوداری
خه د خدای په مون وای مورې ته څه خبره یې ته ډېر وخت مې څومره زړه پتنګ دی
وای خدای ټول وجود مې خوږیږي ځنن خو ښه ده د ماشومان پلار په کور دی لږ به مې پام په بله شي او که دا محمود هم لږ آرامه کړي ذاتي مې ماغزه خوري
و ښځې چیرته یې
دلته یم کالی مینځم
هغه تورې جامې مې چیرته دي
هغه خو مې مینځلې دي په تناب دي
زه دا کالی دې پرېږده او یوه بله جوړه کالی مې راته وتوکه زر کوه چې ناوخته دی
ولې نن هم کار ته ځي
تا هم څومره پوښتنې کوې کار ته نه ځم نن ټول ملګري سره ماښامۍ په پغمان کې کوو هلته روان یو
کاشکې نن په کور وای محمود هم درپسې ژاړي او بانې لټوي وای پلار ته ځم
جار جار تر محموده ته ډېرې بانې کوې چې ما په کور کې نه وي
چنګیزه داسې خو ولاکه وشي ټول هفته په کار کې یو په نیمه شپه راځي او که کومه ورځ چې رخصت شي هغه هم له ملګرو سره په چکر تېروي دا مونږ هم انسانان یو که نه
زا بابا زه اوس تا نه اجازه واخلم چې چېرته لاړ شم او څه وکړم په نس مړی او په تن پټی د څه شي کمی لري
څه خبره ده چې غل مغل مو جوړ کړی
مورې زه ورته وایم ما د قل د رخصتۍ په ورځ خو په کور ووسه محمود د څو ورځې انې بانې کوي او ژاړي دی بیا په چکر روان دی
ګوره زویه هېڅ خبره په اعصاب خرابوي نه لېږي
زه خو لیونی نه یم چې په خپل سر مې اعصاب خرابه شي زه خو هم تمامه ورځ په کار او روزګار پسې ورک یم یوه ورځ له ملګرو سره نشم کېناستی چې دا نازولې خفه نه شي
ګوره زوی جانه نفقه پیدا کول د نارینه و مسؤلیت دی پلار دې هم له ما سره همداسې کول که به خفه وم که به ستړې وم که به مې زړه په تنګ و ده به د دې په ځای چې یوه پوښتنه رانه وکړي لا بې نورې پټکې هم راباندې کولې اوس ته هم له خپلې ښځې سره همدا کنې شروع کړې ښځې ته دې پیغورونه ورکوې یوه نجلۍ چې خپل ټول کور پرېږدي او د خاوند کور ته په یوه امید راځي نو خاوند یې هم باید خیال وساتي د زړه خبره یې واوري د ښه او د بد پوښتنه یې وکړي نور د زړه زویه زه نو درنه لاړم
خواښې مې نه ولیدلې چې دومره د خپلې نګور طرفدارۍ وکړي په مور مې هم ډېرې سختۍ تېرې شوې یو څه خبرې خو یې سمې وي زه خیر نن به هم چېرته نه ځم بیا به ګورو
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
کور کلای
نن سبا چې رااله مه هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپیژندم چې زه د بل کلي نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل مرزا یې وړاندې کوم د جګړو او نامنیو لقبل ډیر شمیر افغانان ک بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي ورسره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوي دي د نام نو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته مختلفې مینې پرې خو دي او خارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به ژوند خطیر شي خو د دوی په منځ کې ډیره داسې کورنۍ هم شته چې
په خیمو کې ژوند کوي او لډي رستنځو سره مخ دي. په دې خبرونه کې د همدی بي ځای شوی کورنۍ او د ستونزو پاړه خبرې کوو.
اي خورجان کوم مشکلات نه لرو، وږي تر دې دی خو دي، غريبي د دې خو دي، مرزي د دې خو دي.
او مسول چارواکي د دوی د ستونزو پاړه څوي
دین خصوصي او دولتي مؤسسات د چې د کډوال چار وزارت سره یو ځای بيځاسي وکسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو د دیونی په کور کلی خبرونه کې همدا موضوع څېړو چې په کې د راپور ترڅنګ د عامه روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بيزای شو کډوالو یو کیمپ ته ورغلی ده او هلته له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کور نشی یاد پرون پوشان بے کور نشی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو منګه فعلاً دلته راغلی او دلته د مهاجرینو کمپ ده او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو هلبته خلک راغلي دي او د مهاجر شوي دي خپل کورونه پریخي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده، نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمه هم دلته شته دي، نو دلته مایندې ورونه خویندې ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې، مثلا په یو ځای کې څلور کوره پنځه کوره شپږ کوره صرف یو کوټه ځانته جوړه کړې ده، خټونه یا یو خیمه یې درولې ده، نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده، دې له پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګرانې خور، اول خو ځان راپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای راغلې یستې؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلې یستې؟
دا یو دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یستې؟
ای خور جانه، کوم مشکلات نه لرو، وږې تر دې دی خو دي، غريبي د دې خو دي، مرزي د دې خو دي، شی نه لرم، پرش نه لرم، بل شی نسته.
دا کور کې مت شی ور کړی دا اوس چې موږ ګورو
بوجیګان د بوجیان مو ګندلې د پدا کورونو کې ما چې ولې د پردغه شو رستیرو.
دوستانو موږ هم دلته په دې کمپ کې یو، دلته کور ترانه نه وته او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې ده. دوستانو مشران ته کار نه پیدا کیږي، هغه کسان چې پلرونه دي دلته وکلن ماشومان یا انجونې ازي خسره ټولوي، کبار خرڅوي او بل اخر سان تر جماعته، یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورشي مرورو دوی څوی او دا پختم تینا چې دلته یا صحیح مراکز شته دي، روغتونونه شته دي، کنه شته دي. ګران ځان نو پیژنه؟
بابوګي
خورجان. دلته روغتون چې شته کنه شته؟
لا یو شی هم نشته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو سره مرسته وکړي کنه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کال کېږي چې څوک نه دی راغلی، مشترانه دې مستر شوی.
مرسته نه
شته؟ نه.
شفخانه دلته مکتب داشان هم نشته؟
نه، یو شی هم نشته. یو مکتب البته برته ولار.
ماشومان دلته مریضان دي؟
او ټول مریضان پراته د شفخانه نسته، پیسې نسته چې غټ غټ شفخانه تی بیسو.
خلجان ځان را پیژنه؟
بیبی آوا.
بیبی آوا خو دلته کوم مشکلات سره مخې؟ ماشومان هم لري؟
ماشومان لرم، وګی تګی د تمام ورځ دلته وګورلور مې مریضه د پکور کې شي دختای نه لرم.
په دې یو ځای کې څونه فامیل پراته استي؟
په دا یو کور کې 15 شپک کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ماشومان هم مریضان دي؟
دلته وګورلور مې ډیر سخته مریضه د وس په دومره نسته چې ډاکټر ته وېس.
دا
مریض ده؟ مریض ده خور، ډیر د تکلیف را باندې تیریږي خور، سیون چې بیخي په کوټه نشته، میړه مې هم نشته دلته چې راسره دغه
نه. خو ته دوزخ وطن یو، نه مونږ دوزخ یانو، دا د کم ظالم د لاس در په در افغانانو.
خدا دوستانو دلته او کښنه ماشومه هم راسره ولاړه چې دا هم د خوانزي ته نزي او رازول لري چې خوانزي ته لاړه شي. ډیره په پښتنو کوم ځان نو پیژنه کرانی؟
نو می علي ده.
علي جانې دلته په کم کې ژوند کوي؟
او
تب شته کنه؟
نه نشته، مخکې په مکتب کې وم، اوس بیرته وستم.
مخکې هلمند کې مکتب کې وي؟
او
خوشاله کیږي مکتب کې لاړه شي؟
او خود خوشاله.
کوم مشکلات سره مخ ګرانی؟
هر مشکلات سره مخ کیو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
او بو ته چې دلته وبنه مونږ خپل او بو ته ز کاغذانو ته زوار شي مونږ ځان تر اورو بیا
دغه ماشومان چې ګوره چې مکتب ته زی یغه یو بو په سنځي مثلا کاغذونه نه جمعي بسم وای چې کاش کې ز وای داسي
او خدای خوشاله دي
چې خوري روزه مات کی
روزه مات کی ار شي چې واغه بخرم کچالو خرم او پټه بیا شي چې واغه خرم او بو ار شي چې خرم
یعنی دلته سن لری چې تاسو لوب وکوي یا بیرون لاړ شئ یا مکتب لاړ شئ دا شي نه شته
نه نه دلته دا شي نه شته کاش کې وای
ډیر مننه نگرانی
خیر
اوسه دلته بغیر له خټونه بغیر له څو زړو پردونه او بغیر له زړو شانه نور هیڅ هم پسترګونه لیدل کیږي نه خوراکي توکشته او نه هم د سکلو پاکي وبشته او نه هم د اوسیدلو سمزای نو دلته باور شو د خور سره به مرکه وکړو د خور هم مریضه ده او لوري هم د څوي نوم دې چیرې
نسیمه
نسیمه جانې د کوم ځای راغلې
یلمن راغلې یلمن که خو جنگونه ټول کورونه مورونه چپس ولاړ جنگو موږ خپل مشکله سره مخامخ ټول راغلو دلته
څه مشکل لري ګرانه
وسار څه مشکل لري چې نه دا وبا مشکل هم لري د غذا مواتي غو مشکل لري که سم پختار شي دومره پیسې لري چې د ماشومان او ډاکټر ته ځو
دهم کډوال وی زهم کډوال شوما ګل پهیږي دا پس حال شوما دهم کډوال وی زهم کډوال شوما
درنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړای ما دلته ماشومان ټول وکلن اشپکلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي یا خاص جمعي یا کباړ جمعي یعنی دلته هیڅ څوک ماترو سپوري ونیل دل چې هغه د بکسه په شاو لري او خوانځي ته روان شي ټول همداسې یعنی سروازه په ډیر بد وضعیت خالی اندرنګ ډیر په مشکلاتو کې درنګونه او د چیرونه ښکار چې دوی خواړه د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي هغه امکانات دوی د سم برابر ندي ماشوم بشکي په کراچي کې که او پښتنه به کوم دا وبې د کوم ځای راوړې دي روجان ځان او پیژنه
رپیولا
جانا چیرته تللی وې
او بوته
دا وبې د کوم ځای راوړې
پام نه
دا بشکي خټې غټې غټې دي زور درسيږي کنه
رسيږي
البته دلته وبنشته رپیولا جانا
نه
دا وب بیا څومره وخت تاسو بس کیږي
دورې
هر ورځ وب تخپل راوړې
او
دا وب پاکې دي
نه
دې پاکې اته نه چی دې پاره غټه پورته کوي
خالي ده پر
هره فیولا جانا کراچی دی واخلو بده وسه مننه ګرانه واقعا دغه تصویر په لیدلو سره که تاسو وګورئ نو واقعا ډیر دردونکې تصویر ده نو دوی روان دي دغه بشکي بدن نه باسي او دا بشکي هم دوی چې دوه ورځې لپاره بس کیږي هغه د کالی منځلو لپاره د سکلو پاکي وبنشته دي او البته د کالی منځلو لپاره دغه بده یخلی
ته مهاجر وې زه مهاجر شوم
درنو دوستانو پر اپور کې مو اوریدل چې د نورستون زتر څنګ یو سنځه د په هنه په برخه کې و د نساجی بګرامي په کم کې ماشومان ته په دې خاطر په دولتي خوانځیو کې د زده کړو زمينه برابر نه و چې تذکری او اسناد یې نه درلودل د په هنه وزارت لویان دي نورین ازحد څخه مو وپوښتل چې د په هنه وزارت د دې سنځو د حل لپاره څه کړي او څه به وکړي
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بي ځای شوې دي د هغو لپاره موږ ډیره اسانتیاوي برابر کړې دي د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتب ته په هغه ځایونو کې چې د هغه موقتی استوګنځای دي موږ د هغه ماشومان راجې کوو او د هغه ماشومان کولی شي چې په دولتي مکاتب کې خپل تعلیم تعقیب کړي که د هغه اسناد در سره نه وي موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوي هغه ته برابر کړې دي هغه کولی شي چې فقط یو پرزه راوړي معرف ولایت څخه په ډیرو کمپونو کې موږ خوانځي لرو د هغه لپاره موږ د محلي صنفونو غوښتا تدویرو او هغه کولی شي چې په دغه ټولګي کې خپل ماشومان ثبت نوم کړي او د هغه ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي که هغه هیڅ اسناد نه درلودل موږ هغه څخه یو آزموینه واخلو د دغه آزموینه تثبیت کوي چې هغه یا د هغه ماشومان په کوم صنف کې باید داخل شي د دغه آزموینه د نتیجې سره موږ کولی شو چې هغه د هغه ماشومان مکتب ته داخل کړو هیڅ مشکل نشته
اکثره بي ځای شوی او د روغتیاي خدماتونو د کمک څخه شکایت هم کاوه د امر اختیار وزارت لسلاکار ویان ډاکټر وحید الله مایار څخه مو پختل چې د بیزای شویو کورنیو لپاره کوم روغتیاي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري
په کمپو کې موږ مختلف خدمات لرو په بعض ځای کې په کومک د خارجي مساتو یا داخلي مساتو موږ کلینیکونه لرو چې دوی خدمات ورنه کوي سیار کلینیکونه موبایل کلینیکونه چورته وي چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني هغوی سره صحي مرسته کوي که چیرې مهاجرې هر کلینیک ته چې دوی ولاړ شي دوی ته څوک نه وایي چې تاسو ولې راغلی دلته نو تا د دوی امکانات به وګورو موږ ټول کارونه په چې امکانات یې خپل وینو د هغه کې ترسره کوو که چیرې امکانات زیاتی د برخه خبري چې د هفته دوه ځل لاړ شي بل موضوع دا چې موږ هڅه کوو چې لاسرسی زیات څه مهاجرین د څه اوسیدونکو دي دغه مناطق خلک هغه بودیجه چې موږ لرو موږ په کار اچو چې هم اساسي سي خدمات او هم شفاخانه خدمات موږ زیات کوو دوی دې انتظار نه باسي چې څه وخت ډاکټر راسي خدای نخسته کې دوی ماشوم مریض دوی ضرورت نه لري شخصي شفاخانه ته لاړ شي دغه کلینیکونه چې نور دي په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې هغه نه هم دوی استفاده وکړي
د کډوالو په برخه کې ډیر مسولیت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې په ځای شویو کورنیو سره مرسته کړي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې به واورو
وصل وخت البته کمپونو کې اته زره شپږ سو درې دیرش کورنۍ اوسیږي البته راغلي دي د نور ولایتونو څخه درې زره او درې سو نه سال وخت نور کورنۍ د مخصوصا د غزنی ولایت د ننګرهار ولایت او د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته راغلي دي چې په مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بیزاسی و کسانو ته کومک رسوی مخصوصا هغه خلک چې ډیر نیازمند او ستونزې ډیر لري هغه ته په اول درجه خدمت کوي او کومک رسانی کوي پروسه کال د قوس میاشت کې په هر یو کورونه یو ته وزر افغاني ویشلسی او کومک یو د دبليو اف پی له موثره خونه دوه درې میاشت کېږي چې دغه موثو خپل کومکونه بند کړی وو اوس بیا د کډوالو وزارت د مدیریت لاندې خپل کومکونه ترسره کوي او ان شاء الله امیدوارو چې دغه ستونزې حل شي
دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خې چاره